أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا آخر سفر يو لسما فتا رونو پتير لسما پتاكي مج هغا حج شرب چه حاکم یه پخپل مستدرک که د جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت وی بیاناوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای دغه اوس زما له حضوره زما دوست جبریل علیه السلام ووتی او ماته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم قسم می دی په هغه ذات سره وی چې ته په حق سره را لېږلې یې چې د الله جل جلاله د بندگانو څخه یو بنده و، یعنی په تیرو سو امتو کې یو بنده و چې د داسې غره پر سر یې 1500 کاله د الله جل جلاله عبادت وکړي چې د دغه ځای عرض او طول بر او اوږدواله ټوله 30 × 30 زراعه کې وه. زراع تقریبا نیم متر کېږي، یعنی 15 × 15 متره کې دغه ځای پراخه و، او له هر طرفه 4000 پرسخه دریاب یا سمندر پر راګرځېدلی و. او الله جل جلاله دلره د یوې ګوتې پر اندازه د خوږو اوبو یوه چینه راویستل چې خوږې اوبه یې راایستلې. دغه اوبه د دغه غره په کښته حصه کې سره یو ځای کېدې، او یوه د انار ونه یا درخته یې ورته راشنه کړل چې هر شپه یې یوه دانه انار را ایستی، چې دغه انار د دغه عابد د دغې ورځې غذا وه. نو کله چې به شپه یا ماښام سو دغه عابد به ورکښته سو، په هغه اوبو به یې اودس تازه کړی او دغه انار به یې وخوړی، بیا به خپل مانځه ته ودرېدی او د الله جل جلاله څخه د خپل مرګ په وخت کې دا خواست هم وکړی چې د ده روح د سجدې په وخت کې قبض کړي، او الله جل جلاله مزکی یا بل شته دا قدرت ور نکړي چې دی خراب کړي، یعنی د ده جسد خاورې نسی. دا د دې لپاره چې د قیامت په ورځ دغه د سجدې په حال کې راپورته سي. الله جل جلاله یې دغه دعا قبول کړه او دغه یې ورسره وکړه. نور هم جبریل علیه السلام وویل کله چې موږ پورته کښته ځو دی پر دغه حال وینو، خو موږ په الهی علم او لیکنه کې وینو چې دی د قیامت په ورځ راپورته سي او د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي. نو به رب عز وجل وفرمای زما بنده زما په رحمت جنت ته داخل کړي. دی به وای یا رب زه په خپل عمل سره داخلیږم. بیا به رب عز وجل وفرمای زما بنده زما په رحمت سره جنت ته داخل کړي. دی به وای یا رب زه په خپل عمل سره داخلیږم. بیا به رب عز وجل وفرمایي زما بنده زما په رحمت سره جنت ته داخل کړي. دی به وایي یا رب زه په خپل عمل سره داخلیږم. دلته به الله جل جلاله ملائکو ته وفرمایي زما پر بنده زما نعمتونه د ده د عمل سره وګوري، وتلی یا حساب کړي چې کم یو ډیریږي. پس له سنجولو او حسابولو به معلومه سي چې یوازې د سترګو یا لیدلو نعمت د ده د 1500 کلو د عبادت سره یو شی کیږي، او د بدن نور نعمتونه پر ده زیات پاته سي. نو الله جل جلاله وفرمایي زما بنده اور ته داخل کړي. نو دغه عابد اور ته کش کړل سي. دلته نو عابد ناریکې چې الهي ستا په رحمت سره مې جنت ته داخل که. الله جل جلاله وفرمایي راوی ګرځوي او بیا د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي، نو رب عز وجل ورته وفرمایي زما بنده ته هیڅ شی نه وې چا خلق او پیدا کړې. عابد وایي یا رب تا پیدا کړم. الله جل جلاله وفرمایي دغه پیدا کېدل ستا له طرفه وه که زما په رحمت سره وه. عابد وایي ستا په رحمت سره وه. رب عز وجل بیا وفرمایي دغه د 500 کلو د عبادت توان او قدرت چا درکړي؟ عابد وایي تا راکړي یا رب. الله جل جلاله وفرمایي چا د ژور دریاب په منځ کې په غره کې ځای درکړي او د تروو اوبو څخه یې خوږې اوبه درته راویستې او هر شپه یې یوه دانه انار درته راایستي، حال دا چې د انار درخته په کال کې یو وار میوه کوي، او دا دې راڅخه وغوښتل چې د سجدې په حال کې دې روح قبض کم او دغه مې هم درسره وکړه. عابد به ووایي دغه ټول تا راسره کړي دي، نو به الله جل جلاله وفرمایي دغه کارونه زما په رحمت سره وه او زما په رحمت سره دې جنت ته داخلوم. بیا نو رب عز وجل ملائکو ته امر وکړي چې زما بنده جنت ته داخل کی او وفرمایي ای زما بنده ته ښه بنده وې. نو الله جل جلاله دغه عابد جنت ته داخل کړي او بیا جبریل علیه السلام وویل بې شکه چې ټول شیان د الله جل جلاله په رحمت سره دي یا محمد. رواه مستدرک. همدارنګه د وعظ په روایاتو کې راغلی دي چې د بنی اسرائیلو د عابدانو څخه یو عابد او یا کاله د الله جل جلاله عبادت وکړي، کله چې د قیامت ورځ سي الله جل جلاله به وفرمایي دغه عابد زما په رحمت جنت ته داخل کی. خو عابد به ووایي یا رب بلکې جنت ته په خپل عبادت داخلېږم، ځکه او یا کاله مې ستا عبادت کړی دی، زه په خپل عمل سره د جنت وړ او حقدار یم. الله جل جلاله وفرمایي زما د بنده عمل د لیدلو د نعمت سره وتلی، نو به د ده د اویا کلو عبادت یوازې د لیدلو د نعمت سره وتلل سي، او دغه یو د لیدلو نعمت به د ده تر ټول عبادت دروند سي، نو به د الله جل جلاله له طرفه وویل سي چې اور ته یې داخل کی، ځکه دی په خپل عبادت د جنت حقداره او مستحق نه دی. عابد به وایي یا رب ستا په رحمت مې جنت ته داخل که. الله جل جلاله به وفرمایي زه ارحم الراحمین یم، زما په رحمت یې جنت ته داخل کی. دغه قصې عینا د هغه حدیث شریف مقصد راښیي چې انسان په خپل ښه عمل سره د جنت د نعمتو وړ او حقداره نسی ګرځېدلی، بلکې جنت د الله جل جلاله په رحمت سره دی، او له دغه مهربانه رب عز وجل څخه دا خواست او غوښتنه کوو چې د ده جل جلاله په رحمت کې پټ او شامل سو، او د الله جل جلاله څخه غواړو چې هغه معامله راسره وکړي چې د ده جل جلاله له شانه سره شایي، نه هغه معامله چې موږ یې وړ او لایق یو. موږ ګناهکاران او سرکشه یو، او دی جل جلاله اهل المغفره والرحمت دی. ورونو په تیر بحث کې تاسې واورېدل چې دوژخیان له پل صراط و دوژخ ته ولوېدل او جنتیان پر پل صراط تیر سوه، سو د پل صراط هغه بل طرف ته چې د محشر د میدان پر مخامخي او برابري واقع دی ورسېدل، او تر اوسه جنت ته نه دي داخل سوي. دا داسې ځای دی چې د جنت او دوژخ په منځ کې دی. جنتیان د محشر له میدانه راووتل، پر پل صراط چې تر هغه لاندې دوژخ و را تیر سول، او اوس پر داسې ځای ولاړ دي چې یوه طرف ته یې دوژخ دی چې تر را تیر سوي دي، او بل طرف ته یې جنت دی چې ورهي دي، او دغه ځای ته په احادیثو کې قنطره ویل سوي دي، او قنطره په عربي کې پله ته وایي. له دغه قنطره څخه لږ مخته د جنت قلاوي او دروازې دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې مؤمنان له اور خلاص و تر پل صراط تیر سوه، نو په قنطره کې چې د جنت او دوژخ په منځ کې یو ځای دی بند کړل سي ودرول سي، دلته نو د هغه ظلمو چې په دنیا کې د دوی په منځ کې وه بدله او قصاص اخیستل کیږي. که چا پر بل چا ظلم کړی و یا یې بد ورسره کړی وه، دلته هغه ظلمونه مجرا او تصفیه کیږي. تر څو چې له دغو ظلمو څخه پاک او غاړې خلاصې سي، بیا نو د جنت د داخلېدلو اجازه ورته کیږي. د جنت دروازې ورته خلاصې سي او جنت ته داخلیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم پسې فرمایي: قسم په هغه ذات چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې د جنتیانو څخه هر یو په جنت کې په خپل کور ډیر تر هغه بلد دی چې په دنیا کې په خپل کور بلد و. یعنی څونه چې انسان په دنیا کې په خپل کور کې بلد و، لارې چارې یې ورته معلومې وې، تر هغه به زیات د جنت په کور کې بلد وې. الله جل جلاله په سورت آل عمران کې فرمایي: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. یعنی نو هر څوک چې له اوره خلاص سي او جنت ته داخل کړل سي، په تحقیق هغه کامیابه او بریالی سو. واقعا د انسان دپاره دغه هغه لویه کامیابي ده چې د دوژخ د هغو سختو او لویو عذابو څخه چې حالات یې مخکې بیان کړل سوه خلاص سي، او د جنت پر هغو نعمتو کامیابه سي چې تعریف او توصیف به یې لږ وروسته واوري. الله جل جلاله په سورة التوبه کې فرمایي: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. يعني الله جل جلاله د نارینه مؤمنانو او مؤمنو ښځو سره د داسې جنتو وعده کړې ده چې تر قصرو او درختو لاندې یې ولې بهیږي، او د تل دپاره به دوی په دغه جنتو کې وي. او الله جل جلاله له دوی سره په دغه جنتو کې د پاکو او ښو کورو د اوسېدلو د ځایو وعده کړې ده، او د الله جل جلاله رضا تر دغو جنتو او نعمتو ډېره لویه او ښه ده. او دغه د الله جل جلاله رضا چې الله جل جلاله در څخه راضي وي، دغه نو هغه لوی بری او لویه کامیابي ده. د چا څخه چې لوی پاچا جل جلاله راضي وي، د هغه دپاره زیری د نعمتو او زیری د امان دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بیشک الله جل جلاله جنتیانو ته ووایي: ای جنتیانو. جنتیان به ووایي: لبیک زموږ ربه وسعدیک. الله جل جلاله به وفرمایي: آیا تاسې راضي یاست؟ جنتیان به ووایي: ولې به نه یو راضي، حال دا چې تا موږ ته هغه څه راکړي دي چې ستا د مخلوقاتو څخه دي هیڅ چا ته نه دي ورکړي. الله جل جلاله به وفرمایي: زه به تر دغه ښه او بهتر نعمت درکړم. جنتیان به ووایي: کم شی به تر دغه اوسنیو نعمتو ښه او بهتر وي؟ الله جل جلاله به وفرمایي: خپله همیشنۍ رضا تاسې ته درلیږم، د تل دپاره به ستاسې څخه راضي یم، تر دغه وروسته به هیڅکله پر تاسې نه په قهر کیږم. متفق علیه. نو د الله جل جلاله رضا تر ټولو نعمتو لوړه او ډیره ښه ده. الله جل جلاله په سورة الزمر کې فرمایي: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أو هغا كسان چه دوی لخبل رب بيري دل، هغا با دلي دلي دا جنت ترابت بيول كيجي. كلا چه دوی دا جنت تراسي دا جنت دروازي با د مخه لا ورته خلاصې سوي وي، او هغه ملایکې چې پر جنت مقرره دي، دوی ته به وایي: پر تاسې دې سلامتیا وي، تاسې له ګناهو څخه پاک یاست. نو جنت ته ننوځئ، همیشه به په دغه جنت کې اوسېدونکي یاست. لکه څرنګه چې د میلمنو تر راتللو د مخه د میلمستون دروازې خلاصیږي او د میلمنو د راحت او هوسایي لپاره قسم قسم وسایل او سامانونه ایښول کیږي، دغه رنګه جنتیان د مخه تر دې چې جنت ته ورسیږي د جنت دروازې به ورته خلاصې وي او د الله جل جلاله ملائکې به په پوره عزت او اکرام د دوی استقبال کوي او ورته وایي به هر کله راسئ ښه راغلاست او د جنت د ابدي اوسیدلو زیری به ورکوي. ورونو، اول هغه څوک چې جنت ته داخلیږي هغه زموږ پیشوا د انسانیت فخر د کائناتو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل انا اول من یقرع باب الجنه، یعنی زه اول هغه څوک یم چې د جنت دروازه ټکوي. همدارنګه په یو بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي د قیامت په ورځ زه د جنت دروازې ته ورځم او د خلاصېدلو غوښتنه یې کوم، نو خازن یا د جنت دروازوان راته وایي څوک یې؟ زه وایم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هغه ووایي هو، په تا سره امر کړی سوی یم، تر تا د مخه یې هیچ چاته نه خلاصوم. نو اول هغه څوک چې جنت ته داخلیږي هغه سید البشر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی، او بیا انبیا علیهم السلام جنت ته داخلیږي، او اول هغه څوک چې پس له انبیا علیهم السلام څخه جنت ته داخلیږي هغه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل جبریل علیه السلام راته راغلی او زه یې تر لاس ونیولم، د جنت هغه دروازه یې راښکاره کړل چې زما امت تر هغې دروازې جنت ته داخلیږي. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، دا مې خوښه وه چې زه د دې دپاره ستا سره ملګری وای چې هغه د جنت دروازې ته مې کتلی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مگر ته یا ابا بکر اول هغه څوک یې چې زما له امت جنت ته داخلیږي. دا د هغه لوړې درجې او لوی مقام په سبب دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې د الله جل جلاله په حضور او په اسلام کې لري. او بیا د مسلمانانو یوه ډله جنت ته داخلیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې ډلې تعریف او توصیف په هغه حدیث شریف کې بیانوي چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوله ډله چې جنت ته داخلیږي شکلونه یا شایست یې د څوارلسم د سپوږمۍ دی، نه ناړې توکي او نه پزه سوڼکي، نه یې له پزې څخه اوبه ګړنګ راوځي او نه قضای حاجت ورته پیښیږي. په جنت کې د دوی لوښي سره زر دي، ژمونځې یې له سرو او سپینو زرو څخه دي، او د دودولو خوشبویي یې عود دي، او د دوی خوله هغه چې د دوی له بدنه راوځي مشک دي، او له دوی څخه هر یوه لره دوې زوجې دوې ښځې دي چې له شایست او شفافیت څخه یې د پښې هډوکي تر غوښو لاندې معلومیږي. جسم او بدن یې داسې شفاف دی چې د پونډیو ماغزه یې تر غوښو لاندې معلومیږي. د دوی په منځ کې هیڅ اختلاف بغض او عداوت نسته، زړونه یې یو زړه دی، غوښتنې یې فرق نظر لري، د دواړو غوښتنه د خپل خاوند رضایت دی، سهار او ماښام د الله جل جلاله تسبیح او پاکي وایي. جنت اته دروازې لري او هر دروازه یې ځان ته نوم لري، هر دروازه یې د خاص ډول خلقو دپاره ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری یې د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په جنت کې اته دروازې دي، په دغو دروازو کې یوه دروازه ده چې ریان ورته ویل کیږي، په دغه دروازه بېله روژاتیانو بل څوک نه ننوځي. د امام مسلم په روایت کې دغه الفاظ هم پر زیات سوي دي فاذا دخل اخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. يعني كلش دروجاتانو هغا آخرين نفر ننوزي دغ دروازة وترلسي بيانو تردغ دروازة هيتوك جنت ننوزي. بهغا حديث شريف كي إمام أحمد أو نوريا دا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سخر روايته واي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمايل دا هر ش عمل كون كي دا پار دا جنت لدروازو سخه يو خاص دروازستا چه دا ش عمل كون كي با هغا دروازة ورغواري. مثلا المنز كون كي تا دا المنزل دروازه ورجخ کرل سي، جهاد كون كي تا دا جهاد لدروازه سخه ورجخ کرل سي، روژنیون کی ته در ریان له دروازې څخه ورژخ کړل سي، صدقه او خیرات کوون کی ته د صدقې له دروازې څخه ورژخ کړل سي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، آیا داسې څوک همسته چې د جنت د ټولو دروازو له طرفه ورناری کړل سي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هو یا ابوبکر، او دامی امیدی چې ته به له هغو کسانو څخه یې چې د جنت له ټولو دروازو ورژخ کول کیږي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له هغو کسانو څخه دی چې د جنت د ټولو دروازو له طرفه وربلل کیږي او له ټولو دروازو څخه ورننوزي. یو انسان څنګه د جنت د ټولو دروازو څخه ورننوزي؟ د دغه پوښتنې په باره کې علما کرام وایي د جنت دروازې یوه تر بله وروسته دي. دا ضروري نه ده چې دغه دروازې دي څنګ پر څنګ یا یوه د بلې وبغلته وي. مثلا لومړی ټول جنتیان د جنت په اوله او عمومي دروازه ورننوزي، بیا روژاتیان په باب ریان ننوزي، بیا شهیدان په خاصه دروازه ننوزي. هلته په جنت کې د جنتیانو د هر یوه دپاره خاصه درجه سته. نو شای جنتیان د جنت له هرې دروازې څخه د جنت و خاصې درجې ته وربولي. خو هلته د ننه په جنت کې بیا هم د جنتیانو دپاره ډېرې او مختلفې درجې سته، او د دغو درجو په باره کې الله جل جلاله په سورة الاسراء کې فرمایي انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني وقورة مش تسنگ زنو تا پر زنو نورو پا أولاد پا صحت پا رزق أو داس نور پا دنیا کی فضيلت أو لولوالي ورکره دي، أو خام خا آخرت دا درجو أو مرتبو پا حساب دا دنیا تر درجو دير لوي دي. هل تا پا جنت کی یو پر بل دير لويوالي لولوالي أو بهترستا؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بشک په جنت کې سل درجی دي چې الله جل جلاله د فی سبیل الله مجاهدونو د پاره تیاری کړي یا آماده کړي دي. دغه سل درجه په مجاهدینو پوری خاص دي، یعنی یوازې د مجاهدینو په خپل منځ کې سل درجه فرق سته، او د هرو دوو درجو په منځ کې دونه فرق دی لکه د مځکې او اسمان په منځ کې چې دی. نو کله چې د الله جل جلاله څخه د جنت سوال او غوښتنه کوي، نو فردوس ځینې غواړي، ځکه چې دغه فردوس د جنت منځ او د جنت لوړه حصه ده، او لوړ یا پر هغه سربیره عرش الرحمن دی، او لدغه فردوس څخه د جنت ولی را بهیږي. رواه البخاري. د دغه حدیث شریف څخه دا معلومه سوه چې مجاهدین فی سبیل الله هم په یوه درجه کې نه دي، بلکې جهاد په خپل ځان کې سل درجې لري، او د هرې درجې په منځ کې دونه فرق لوړوالی او کښتوالی دی لکه د مځکې او اسمان په منځ کې. د بدر د غزا په شروع کې یو نامعلومه غشی راغلی چې ویشتونکی یې نو معلوم او مکرم صحابي حارثه رضی الله تعالی عنه په وویشتل سو او شهید ووژل سو. نو د حارثه رضی الله تعالی عنه د مور سره دا فکر پیدا سو چې زما زوی به نوی شهید، ځکه یو خو جنگ نو شروع سوی او بل غشی نامعلومه و چې له کومې خوا راغی. نو د حارثه رضی الله تعالی عنه مور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تورغله اول يا رسول الله تا ته معلومه ده چې حارثه څونه پر ما ګران وو او زما په زړه کې یې څونه ځای درلودی. نو اوس مې خبره که حارثه په جنت کې وي نو نه پر ژاړم، او که غیر له دغه څخه وي د مور زړه دی دوژخ یې نه یاداوه. ویل که غیر له جنت څخه وي نو بیا به هغه څه ووینې چې زه یې کوم. مقصد یې ژړا او بدحالی وه، او دغه واقعه د مخه تر هغه وه چې پر مړي ژړا حرامېدل. خو اوس په اسلام کې د هغې ژړا چې پر مړه سوي دوست او قریب څوک ژاړي حکم دا دی چې په پټه خوله او کښته آواز سره ژړا جایزه او روا ده، ځکه دا رحم او مهرباني ده. مګر په لوړ آواز ژړل، د ځان وهل، د کالو سیرل او د وریښتانو شکول حرام او ناروا دي. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د حارثه مور ته وویل: ویحکې، ته لیونۍ سوې یې؟ آیا د الله جل جلاله سره یو جنت دی؟ بلکې جنتونه دي، او ستا زوی په فردوس اعلا کې دی. نو فردوس اعلا د فی سبیل الله شهید درجه ده. په جنت کې غرف هم سته. غرف چه شی دی؟ غرف په جنت کې د خاصو او د لوړو درجو جنتیانو دپاره ډیر لوړ لوړ قصرونه دي چې دغه نور جنتیان یې له کښته څخه داسې ویني لکه موږ او تاسې چې ډیر لیرې په آسمان کې ځلیدونکي او روښانه ستوري وینو چې یوازې ځلا او روښنایي یې معلومیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بیشک جنتیان تر دوی لوړ اهل الغرف داسې ویني لکه څوک چې لوړ د اسمان په منځ یا څنډه کې ډیر روښانه ځلیدونکی ستوری ویني چې له مشرقه یا له مغربه تلونکی وي. دا په سبب د هغه فضیلت چې ځینې جنتیان یې پر ځینو نورو لري. صحابه کرام وویل: یا رسول الله، دا د انبیاء علیهم السلام کورونه او قصرونه دي چې بې له دوی څخه بل څوک نسي ورسېدلی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بلکې زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، داسې کسان به هم پکښې اوسیږي چې پر الله جل جلاله یې ایمان راوړی وي او د انبیاء علیهم السلام تصدیق یې کړی وي. یعنی یوازې انبیاء نه، بلکې د انبیاء علیهم السلام امتیان هم پکښې اوسیږي. همدارنګه الله جل جلاله فرمایي چې دغه لوړ منزلونه، کورونه او قصرونه او دغه لوړې درجې د مؤمنانو دپاره دي. الله جل جلاله په سورة المؤمنون کې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
يعني بتحقيق خامخا كامياب أو بريال السويدي هغمو منان چدي پخپل المنزوكي عاجزي كونكي دا الله جل جلاله سخبيري دونكي وي، او هغه کسان چې دوی له بدو فعلو او بدو قولو څخه مخ ګرځونکي وي، په چټي او بیکاره کارو کې لکه ورقې او سترنج خپل وخت نه ضایع کوي، او هغه کسان بریالي دي چې د زکات ادا کوونکي وي او هغه کسان کامیاب دي چې دوی خپل فرجونه د شهوت ځایو لره ساتونکي وي مګر پر خپلو منکوحه ښځو یا هغه د دوی ملک منځانې د دغو سره د شهوت رفع کول جائز او روا دي. پر هغو ملامتیا نسته او که څوک وغواړي چې بېله خپلو منکوحه ښځو یا بېله خپلو منځیانو څخه په بله طریقه شهوت رفع کړي چې هغه بله طریقه لواطت زنا او پلاس یا بله وسیله سره استمناع یا مټ وهل دي هغه کسان د الله جل جلاله پر حدودو تجاوز کوونکي دي او هغه کسان کامیاب دي چې دوی د خپلو امانتو او وعدو مراعت کوي دغه امانت او وعده که د خالق سره وي که د مخلوق سره نو دغه کسان چې په امانت کې خیانت نه کوي او په وعده کې بې وفایي نه کوي کامیاب دي او بل هغه کسان کامیاب دي چې تل او همیشه د خپلو لمنځو ساتنه کوي همیشه لمنځونه پر خپل وخت په ادب او د لمانځه د حقوقو سره پوره ادا کوي دغه شپږ خویونه د کامیابه مؤمنانو خوی او عادت وي چې اول هم لمونځ دی او آخر هم لمونځ دی نو له دې څخه معلومه سوه چې د الله جل جلاله په نیز د لمانځه ادا کول ډیر لوړ او مهم دی ځکه چې د کامیابه مؤمن صفت په لمانځه سره شروع سو او په لمانځه سره پای ته ورسېدی نو دغه مؤمنان چې دغه شپږ صفته ولري دوی وارثان او لایقان دي د څه شي وارثان دي دوی هغه کسان دي چې جنت الفردوس به په میراث اخلي یعنی خپله حصه خو یې خپله ده بلکې هغه د دوژخیانو حصه هم دوی ته ورپاته کیږي او دوی په دغه جنت الفردوس کې همیشه اوسیدونکي دي هغه عملونه چې انسان جنت ته داخلوي په هغه حج شریف کې چې امام مسلم یې د عیاض المجاشعی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي څو داسې عملونه یا خویونه ذکر سوي دي چې انسان جنت ته داخلوي او وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایل اهل الجنه یا جنتان دريج اول د حکم خاوند چې عادل او صدقه ورکوونکی وي هر هغه څوک چې حاکم وي کلوی حاکم وي که کوچنی مقصد د ده تر حکم یو څوک لاندې وي حتی که خپله کورنۍ او اولاد وي نو د جنتیانو د جملې څخه یو هغه څوک دی چې عدل کوونکی او صدقه ورکوونکی حاکم وي حتی پر خپلو اولادو پراخي جوړول صدقه ده او بل هغه څوک دی چې مهربانه او د نرم زړه خاوند وي زړسوی ولري پر هر قریب او هر مسلمان مهربانه وي هر چیرې چې د غریب او مظلوم واوري دی کومک ورسره کوي د جنتیانو بله ډله عفیف متعفف دی یعنی هغه څوک چې محتاجه او عیالداره وي خو غلا او د خلقو څخه سوال نه کوي د دغه متعفف سره الله جل جلاله د جنت وعده کړې ده د دوژخ په بیان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه څوک راوښول چې اول یا تر هر چا د مخه اور ته داخليږي او د جنت په بیان کې هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه درې ډلې راشي چې اول جنت ته داخليږي په هغه حج شریف کې چې امام ترمذی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه درې ډلې چې اول جنت ته داخليږي البته پس له انبیاء علیهم السلام څخه ما ته راښکاره کړل سوې راوښول سوې یو شهید دی او بل محتاجه غریب او عیالدار دی چې ځان د سوال کولو او حرام خوړلو څخه ساتي دریم هغه بنده چې په ښه ډول د الله جل جلاله عبادت کوي او خپلو متابعینو تر لاس لاندې خلقو ته نصیحت کوي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوې مسلمانې ډلې موحدینو حالات بیانوي داسې ډله چې ډېر ګناهونه او ډېرې نافرمانۍ او سرکشۍ یې کړې وي په ګناه کولو کې یې اسراف کړی وي او تر مرګ د مخه یې توبه هم نه وي کښلې بلکې خاتمه یې د ګناه او فساد پر حال سوې وي سره له دې چې دغه ډله مسلمانان دي خو د هغه خپلو ګناهو په سبب اور ته داخل سوه دغه ډله د هغه خپل ایمان په سبب تل او همیشه په اور کې نه پاتې کیږي یعنی د مسلمانانو داسې یوه ډله سته چې د خپلو ګناهو په سبب اور ته داخلیږي، څه موده هلته په اور کې پاته وي او بیا له اوره را ایستل کیږي او جنت ته داخلیږي، چې دا هغه د مسلمانانو ګناهکاران دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اهل النار هغه چې همیشه په اور کې دي، هغه نه په دغه اور کې مري او نه پکښې ژوندي دي، په بد حال اخته دي. د هغو حال مو مخکې درته بیان کړي چې نه ژوندي دي او نه مړه. مګر هلته نور خلق سته چې مسلمانان دي، خو د خپلو ګناهو او خطاوو په سبب اور ورورسېدی، اور ته واچول سوه، دغه اور دوی په مرګ سره مړه کړل، وسوځل سوه او مړه سوه، تر څو سکاره ځینې جوړ سوه. بیا چې د الله جل جلاله له طرفه د شفاعت اجازه وسي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت کوي، نور انبیا علیهم السلام او صدیقین شفاعت کوي، شهیدان د خپل کورنۍ د او یا نفرو شفاعت کوي، او الله جل جلاله هم د دوی شفاعت قبول کړي. نو د هغه ګناهکارو مسلمانانو چې په اور کې سکاره دي په شان کې امر وسي چې له دوزخه دې راوایستل سي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي هغه کسان په ډلو ډلو راوایستل سي، بلکې راوړل سي، ځکه هغوی سکاره دي، له اوره څخه یې راوړي، د جنت د ولو پر غاړه یې وپاشي، بیا جنتیانو ته وویل سي: یا اهل الجنه، پر دغو سکرو اوبه وپاشي. جنتیان هم اوبه پر توی کړي، دغه سکاره داسې راشنه سي لکه هغه دانه چې د اوبو د سیل په خټو کې راشنه کیږي، انسانان سي او په جنت کې ژوند کوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یو قوم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت سره له اوره څخه راوځي او جنت ته داخلیږي، دغه خلق جهنمیین بلل کیږي. یعنی دغو خلقو لره په جنت کې خاص نوم دی چې جنتیان جهنمیین ورته وایي. یعنی دا د جهنم خلق دي چې په شفاعت سره جنت ته داخل سوه. دا هم باید درته معلومه وي، هر هغه څوک چې د الله جل جلاله پر وحدانیت ایمان ولري، پر او قبر، ونې او شنختې، ملنګیان او زیارتونه یې د الله جل جلاله سره نوي شریکان کړي، د هغو څخه خپل مراد، صحت، رزق او اولاد ونه غواړي، او بې له الله جل جلاله بل څوک مشکل کشا ونه بولي، د هغه شفاعت کیږي او د ابد دپاره په اور کې نه پاته کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هر چا چې لا اله الا الله ویلی وي او په زړه کې د یوې اوربشي پر اندازه ایمان وي، هغه له اوره را ایستل کیږي. او بیا هغه څوک له اوره را ایستل کیږي چې لا اله الا الله یې ویلی وي او په زړه کې د یوه غنم پر اندازه ایمان وي، او بیا هغه څوک له اوره را ایستل کیږي چې لا اله الا الله یې ویلی وي او په زړه کې یوه ذره ایمان وي. ذره ډیر لږ او کوچنی شی دی چې په سترګو نه لیدل کیږي. رواه البخاري. الهي، په ژوند کې مو د شرک د عقیدې او د شرکی اعمالو څخه وساتې. الهي، د زکندن پر وخت مو د شیطان د هغې حملې او خطای سلو څخه وساتې چې د مسلمانانو څخه ایمان وړي. الهي، د زکندن پر وخت مو د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې ویل په نصیب کې. الهي، ته موږ او ایمان مصر جلا کوي. آمین یا رب العالمین. د دې دپاره چې د جنتیانو نعمتونه را معلوم سي، د هغه چا د نعمتو په باره کې فکر وکړي چې تر ټولو خلقو وروسته له دوزخه را ایستل کیږي او بیا جنت ته داخلیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: هغه څوک چې تر ټولو وروسته جنت ته داخلیږي یو سړی دی چې یو ارزی او یو ارغزاریږي، دی غواړي چې له دوزخه راووځي، نو یو وار ولاړ سي رهي سي او یو وار غزار سي او یو وار د دوزخ اور ځینې ومښلي ویسوځي، پر دغه ډول له اوره راووځي. دا نو ډېر کلونه د ده دغه حال وي چې غواړي له اوره راووځي. موږ نه یو خبر چې د څونه عمر په دوزخ کې تیر کړی دی، سل کاله، زر کاله، میلیون کاله. او ته پوهېږې چې میلیون کلونه و هغه ابدي اور ته هیڅ بلل کېږي. کله چې دغه سړی له اوره راووځي، نو اور ته وګوري او ووایي: د هغه ذات احسان او نیکي ډیر دی چې زه یې ستا څخه خلاص کړم. د ده په خیال او ګمان به بل هیڅوک تر ده په ښه نعمت او راحت کې نه وي. نو وایي: په تحقیق الله جل جلاله ما ته داسې نعمت راکړی دی، داسې احسان یې راسره کړی دی چې د اولینو او آخرینو څخه یې هیڅ چا ته نه دی ورکړی. دی پر دغه حال وي چې د لیرې یوه درخته ورته پیدا سي او دی یې وویني، د اول وار دپاره درخته او سایه ویني. دی په دوزخ او د هغه په هغه سوځونکې سایه عادت و چې نه یې حرارت ګرځاوه او نه یې یخواله درلودل، خو اوس د اول وار دپاره حقیقي درخته او سایه ویني. نو په دعا شروع وکي، وایي: یا رب، ما و دغې ونې ته ورنږدې کې چې په سایه کې یې ځان یخ کم او اوبه یې وچشم. الله جل جلاله وفرمایي: یا ابن آدم، که زه دغه ستا غوښتنه درکم بیا به ته نور غواړې. دغه سړی وایي: یا رب، او د الله جل جلاله سره وعده وکي چې بې له دغه نور څه نه غواړم. الله جل جلاله د ده غوښتنه قبوله کي، ځکه دی داسې شی ویني چې د هغه څخه صبر نسي کولای. نو دی درختې لره راولي، د درختې په سایه کې کښینی او اوبه یې وچشي. د اول وار دپاره تر یخې سایې لاندې کښینی او د اول وار دپاره اوبه وچشي. نو د ده په خیال دی په داسې نعمت کې دی چې مثل یې نسته. دی پر دغه حال وي چې هلته تر هغه اولې ونې ښه او شایسته ونه ورښکاره سي. دی څه وخت چپ وي، ځکه د الله جل جلاله سره یې وعده کړې ده چې نور څه نه غواړم، خو څه موده وروسته نور صبر نسي کولای. نو وایي: یا رب، و دغې درختې ته مې ورنږدې کې چې اوبه یې وچشم او تر سایې لاندې یې کښینم، او تر دغه زیات نور څه نه در څخه غواړم. الله جل جلاله وفرمایي: ابن آدمه، تا زما سره وعده نه وکړې چې بل شی نه غواړم؟ که دې اوس دغې درختې ته ورنږدې کړم، ښایي نور څه هم وغواړې. نو دغه سړی د الله جل جلاله سره وعده وکړي چې بې له دغه بل څه نه غواړم، او الله جل جلاله یې دغه غوښتنه قبوله کړي، ځکه دی داسې شی ویني چې له هغه څخه صبر نسي کولای. نو یې دغې درختې ته ورولي، دی د هغې درختې تر سایه لاندې کښینی او اوبه یې وچشي. د ده په خیال په اولینو او آخرینو کې داسې څوک نسته چې تر دې په راحت وي. بیا بله دریمه درخته چې تر هغو دوو اولو درختو لویه او شایسته وي ورته راپورته سي، خو دغه درخته د جنت له دروازو څخه د یوې دروازې سره وي. سړی د څه مودې دپاره چپ وي، آخر یې طاقت ونه سي. نو وایي: یا رب، دغې درختې ته مې ورولې چې په سایه کې یې کښینم او اوبه یې وچشم، او تر دغه زیات بل شی نه در څخه غواړم. الله جل جلاله وفرمایي: یا ابن آدم، تا وعده نه راسره وکړه چې نور څه نه غواړم؟ سړی وایي: هو یا رب، بس دغه غوښتنه مې قبوله که، بل هیڅ نه در څخه غواړم. الله جل جلاله یې دغه غوښتنه هم قبوله کړي، ځکه دی داسې شی ویني چې د هغه څخه صبر نسي کولای. نو یې دغې درېیمې ونې ته ورولي. اوس خو د جنت دروازې ته نږدې دی، دی ناست دی چې د جنت دروازه خلاصه سي. دی ورته ګوري، په جنت کې رنګارنګ نعمتونه دي، د جنت هغه بوی پر مشلي چې مثل یې په دنیا کې نسته. څه موده چپ وي، بیا د جنتیانو آوازونه واوري، د ده له طاقته ووځي، وایي: یا رب، دغه جنت ته مې ورداخل که. الله جل جلاله وفرمایي: یا ابن آدم، په څه شي دغه ستا غوښتنې پای ته رسیږي؟ ابن آدم طماع او له تمع ډک دی چې یو شی ور ورسیږي بل غواړي. کله چې دغه سړی ووایي جنت ته مې داخل که، الله جل جلاله وفرمایي: آیا په دې سره راضي کیږي چې په جنت کې د ټولې دنیا مثل درکم او په مثل د هغه ورسره درکم؟ ورونو، په دنیا کې داسې پاچا سته چې ټوله مځکه او د هغې خزانې دي د هغه وي؟ خو الله جل جلاله هغه چاته چې تر ټولو انسانانو وروسته جنت ته داخلیږي فرمایي، آیا په دې راضي کیږي چې په جنت کې د ټولې دنیا مثل درکم او د غونه نور هم پر زیات کم؟ یعنی په جنت کې دونه باغونه قصرونه او نعمتونه درکم چې دوه ځله د مځکې پر اندازه وي؟ سړی وایي، یا رب، ته پر ما مسخرې کوې، په ما پسخند وهې، حال دا چې ته رب العالمین یې. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې د دغه حدیث راوی دی، د دغې خبرې سره یې وخندل او بیا یې وویل، آیا تاسې پوښتنه نه کوئ چې پر څه خاندم؟ د مجلس حاضرو کسانو وویل، پر څه خاندې؟ ده وویل، د دغې خبرې د بیانولو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه قسم وخندل. اصحاب کرام ورته وویل، پر څه خاندې یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، د رب العالمین د خندا په سبب. کله چې دغه سړي وویل، یا رب، ته استهزاء باندې کوې او ته رب العالمین یې؟ نو الله جل جلاله وخندل او وی فرمایل، زه استهزاء نه کوم، بلکې زه پر هر هغه څه چې زه یې غواړم قادر یم. رواه مسلم. ورونو، هغه جنتی ته چې تر ټولو انسانانو وروسته له دوژخه راایستل کیږي او تر ټولو انسانانو وروسته جنت ته داخلیږي، دغه زموږ د ټولې دنیا یا ټولې مځکې د پراخۍ پر اندازه لس واره په جنت کې باغونه او قصرونه. لطفا فتا واړوه.